جدي. تاسو زما غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مزه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خبرونه یو سات تر دریو بجو پورې دوام کوي چې پترس کې د انتخاباتو پر ځانګړي پروګرام سربیره د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې په سر کې کورني خبرونه دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د دغه هیواد اضافي سمندري ځواکونه به د افغانستان هلمند ولایت ته له رسیدو سره سم په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي. د ملي امنیت مسؤلین وایي د بلخ په مرکز مزار شریف کې یو کس چې د ځانوژنې حملې قصد درلود نیولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ په پاکستان کې لږ تر لږه 50 وسلوال کسان د امریکایي بی پلوټي الوتکې په وروستۍ حمله کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز وایي د دغه هیواد اضافي عسکر به د افغانستان هلمند ولایت ته له رسیدو سره سم په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په هلمند ولایت کې له محلي چارواکو سره د لیدنې په مهال وکړې. هغه دا په ډاګه نه کړه چې هلمند ته به څومره او کله اضافي عسکر استول کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته تر انتخاباتو پورې د شاوخوا 1000 عسکرو د لیږلو پریکړه کړې چې یو شمېر یې لاله پخوا لوګر او میدان وردګ ولایتونو ته رسیدلی دي. جیمز جونز پرون کابل ته راغی او د جمهوری ریاست او د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لزینو کاندیدانو سره هم وکتل. د ملي امنیت مسؤلین وایي د بلخ په مرکز مزار شریف کې یو کس چې د ځانوژنکي حملې قصد درلود له یو مشکوک ملګري سره نیولی دی. امنیتي چارواکو نن د امان الله په نوم دغه 13 کلن تنکی ځوان چې د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ دی خبري اعلانو ته وښوده. ملي امنیت په یوې خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې امان الله یې د یوزا د میاشتې په 8 نیټه په چمتال ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. نیول شوي کس خبري اعلانو ته وویل چې په پاکستان کې د ملا عزیز په نوم یو شخص په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو او افغان چارواکو ځانوژنکي حملې ته هڅولی و. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې درې عسکر د موټر د ټکر په یو پیښه کې وژل شوي دي. دغه ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې پیښه پرون شوې. دوی د وژل شویو عسکرو هویت نه دی څرګند کړی. بلخوا تیر ماښام د زابل په مرکز کلات په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ملي امنیت یو مامور وژل شوی او ساتونکی یې ټپي دی. یو امنیتي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل دوی په سیمه کې په ګزمه بوخت و چې مخالفینو پرې برید وکړ. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دو تنو د وژلو ادعا کړې. په افغانستان کې د ګدایګرۍ د بندولو کمیسیون وایي چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 350 تنه سوالګر راټول کړي دي. باختر خبري اجانس راپور ورکړی چې دغه کمیسیون پرون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی په مشرۍ غونډه وکړه او د سوالګرو د راټولولو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د راپور له مخې کمیسیون د راټول شویو سوالګرو څخه 45 تنه د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او 46 تنه د سترې میاشتې مرستون ته معرفي کړي دي. او د امینجان خوستی د صرافی د راپور مخې نن په کابل کې افغاني لزینو نور اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او لس پلای او اروپایي یورو نش په افغاني او 50 پلای او سټرلینګ پاوند یو اتی افغاني او 50 پلای او سعودي ریال در لس افغاني او 50 پلای زر ایراني تومره نه سلوخت افغاني او اتی پلای او زر پاکستاني کلدارې 615 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جنا خاله کو ځای وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې په مشکوکو طالبانو باندې د بی پلوټ الوتکو په بمبارۍ کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې یو شمېر وسلوال وژل شوي ول او د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبی وزیرستان په سیمه کې د هغوی د جنازې په مراسمو باندې د توغندیو په بلې حمله کې له 40 زیات نور کسان هم وژل شول. د سیمه د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود د فعالیت ساحه ده او د بی پیلوټ الوتکو حمله په داسې حال کې وشوه چې د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود د وسلوالو په ضد تهاجمي حملې ته تیار نه و. لبرې خوا د طالبانو د یوې بلې ډلې مشر خاري زین الدین چې د مسعود مخالف بلل کېده د سې شنبې په ورځ په ډېره اسماعیل خان کې د هغه د یو ساتونکي لخوا ووژل شو. ایرانیو چارواکیو د جمهوري ریاست د کاندید میرحسین موسوي د ورځپاڼې 15 تنه ژورنالستان نیولي دي. د کلمه سبس په نامه ورځپاڼې یو سرلیکوال علي رضا بهشتي فرانس پریس خبري اژانس ته نن وویل چارواکو د انتخاباتو د شخړو په جریان کې د ورځپاڼه مصادره کړې او 15 تنه ژورنالستان یې بندیان کړي دي. د جون د 12 منټې انتخاباتو وروسته چې محمود احمد نژاد پکې وړونکی اعلان شوی او له امله د موسوي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې او مظاهرې شوې یو زیات شمېر خبریالان نیول شوي دي. په یو بل خبر کې ویل شوي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې محافظه کار کاندید محسن رضایی وایي د هیواد په خاطرې پر رایو کې د درغلیو شکایت بیرته اخیسته. رضایی شورای نگهبان ته په یو استولي لیک کې د ایران سیاسي او امنیتي حالات حساس بللی دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د حالاتو په اړه خپل دریځ سخت کړ او وایي د چارواکو لخوا د مظاهره کوونکو د ټکولو له وجې سخت خواشینه او په غوسه ده. له پولیسو او امنیتي چارواکو سره په نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او په سلګونه نور بندیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي په روانې اونۍ کې په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون نشي کولای. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی پرون له ایران څخه په ټینګه غوښتي ول چې د افغانستان د حالاتو په اړه جوړیدونکي کانفرانس کې چې د جون له 15 نه تر 20 به د ایټالیا په شمال ختیځ ښار تریستی کې جوړ شي ګډون وکړي. خو د ایران د محصلینو خبري اژانس د متکي له خولې نن وویل د بهرنیو چارو وزیر ایټالیا ته د تو پلان نه لري. د جون د 12 نیټې جمهوري ریاست له انتخاباتو راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایتالیا پرون ویل هڅه به وکړي چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو استازي په دې سلا کړي چې په یو ډول د ایران د مظاهره کوونکو ټکول وغندي. منځنی ختیځ د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي جورج میچل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ترمنځ د پاریس غونډه لغوه شوه. د اسرائیلو راډیو نن ویل غونډه د میزایلو جوړولو په سر د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د اختلاف له وجې لغوه شوې ده. اسرائیل غواړي د خپلې طبیعي ودې په مقصد میزایلو جوړ کړي خو د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې په لویدیځ غاړه کې د میزایلو جوړولو کارونه بیخي بند کړي. د امریکا د استازي او نتنیاهو ترمنځ غونډه د پنځشنبې ورځې ته ځنډول شوې او د اسرائیلو صدر اعظم په دې ورځ فرانسې ته سفر کوي. او نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بډایو او بېوزلو هیوادونو استازي جرګه کیږي. د نړیوال مالی بحران او د ودې په حال کې هیوادونو باندې د اغېز په اړه بحث کوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د ودې په حال کې هیوادونو هغه اندېښنې چې وایي روان مالی بحران دوی نه ده رامنځته کړی خو له منفي اقتصادي اغېز څخه یې ځورېږي واورېدلی شي. تمه کېږي چې په غونډه کې به په نړیوال مالي سیستم کې د بدلون غږ هم وشي او له ملګرو ملتونو څخه به وغوښتل شي چې د ودې په حال کې هیوادونو د ګټو د دفاع په کار کې د ستره ونډه واخلي. خو ډیپلوماتان وایي لویدیځ طاقتونه به له دغه وړاندیز سره په عمومي ډول مخالفت وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تازه خبرونه او راپورونه د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې هم کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد وساتئ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما امنیتی سلاکار چې په هلمند کې د وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره به د امریکا پیاده سمندري ځواکونه ډیر ژر دی ولایت ته ورسیږي. ایران اعلان کړی چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکو کې په جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې به برخه ونخلي. پر دې سربیره د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام او یو لړ نور مسایل لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. پوروستای برخه کې د ازادۍ رادیو په 19 ګردی میز کې د ولایتي شوراګانو د تیرو سباندې دریو کلونو اجرات له وکیلانو او یو کارپو سره په بحثونو کې څیړو.
خلک ډیر مشکلات درلوده. هغه ټول ویل چې زمون مشکلات همداسې په هوا کال چې پراته دي همداسې پراته دي، مګم هیڅ یو وکیل د هغه سره مرسته نه ده کړې.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما امنیتی سلاکار جیمز جونز هلمند ته تللی. د دې سفر په ترڅ کې له هلمند سره د مرستې په برخه کې د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. ښاغلی جونز وویل چې د امریکا پیاده سمندري ځواکونه به ډیر ژر هلمند ته ورسیږي او د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په مقصد به هلې ځلې پیل کړي. ښاغلی جونز همدار زیاته کړ چې افغانستان ته د سفر هدف یې دا دی چې وګوري د ولسمشر باراک اوباما نوې ستراتیژي څنګه عملي کیږي. له هلمند د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما امنیتي سلاحکار جیمز جونز نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې هېواد یې له افغانستان سره خپلې مرستو ته دوام ورکوي. جیمز وویل هدف یې افغانستان او بیا هلمند ته د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ څار دی چې آیا پلی کېږي که نه. جیمز زیاته کړه چې د دوی نوي مرین سرتیر به هرڅه ژر هلمند ته را ورسېږي تر څو خلکو ته د ټاکنو د ګډون په خاطر فزیکي امنیت برابر کړي.
We will try to do what we can to be of help to make sure that the people of the province have an opportunity to in the next elections coming up.
دای وای زموږ نوی مرین ځواکونه په ډیر لږ وخت کې د امنیت لپاره کوشش وکړي تر څو د هلمند خلکو ته زمینه برابره کړي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل خوښې کاندیدا رایه ورکړي. جیمز جانز دا هم وویل چې دولت په افغانستان کې د اوږدمهاله کاري پلانونو په لړ کې امنیت، قانونیت او بیارغونه په پام کې لري. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر امنیتي سلاحکار جیمز جانز دا هم وویل چې نوی سرتیر به په هلمند کې د ملي اردو او ملي پولیسو د ظرفیت د راپورته کولو په اړه کې زیات کار وکړي. جیمز جانز په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې د یو شمېر سرچینو په وینا له وړاندې لا د امریکایي مرین ځواکونو غونډونه او ډلې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې میشتوي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند ته د نوو امریکایي سرتیرو پرسېدو د هلمند د خلکو د دود او عنانې ساتل، د امنیت ټینګول او د بیا رغونې د کارونو چټکتیا هغه لومړیتوبونه دي چې د دې ولایت ولس یې له بهرنیو ځواکونو څخه غواړي.
هلمند ولایت د امریکا د ولسمشر د امنیتي سلاحکار جیمز جونز د څرګندونو په هلمند کې البته د سفر په ترڅ کې د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی جونز وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په مقصد به ډیر ژر د ولایت د امریکا پیاده سمندري ځواکونه ورسیږي. د همدې خبرونې په دوام کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام هم لرو، راسره اوسئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې ملا عبدالسلام راکټي د ځان او خپلو پروګرامونو په اړه غږیږي. له نوموړي سره د دې مرکې اورېدل د چهارشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته په 2:20 په یاد ولرئ.
ټاکل شوی ده چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اتل لوري د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې غونډه پرانستل شي او د افغانستان پر وضعیت پرې بحث وشي. په دې غونډه کې د جی اته هیوادونو امریکا، جرمني، جاپان، روسیې، برتانیې، کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو ترڅنګ د افغانستان، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن ایټالیا ته ځي څو د ایران خود ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ترمنځ په سیمه ییزو روابطو بحث وشي. خو د ایران دولتي مطبوعات دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی په وینا وایي چې دی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. تکل شوه چې د ایتالیا په شمال کې د ترای سیټي په شار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې اونۍ په پای او د راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې خبري اعلان او ته وویل چې زه ایتالیا ته د سفر پلان نه لرم. د جیاته هیوادونو استازي له پنځشنبې تر شنبې غواړي چې د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو غونډه وکړي او ټاکل شوی وه چې د دغې سیمې په اړه له ایران سره هم خپل نظر شریک کړي. ایران ته بلنه ورکړل شوې وه چې د جمعې د ورځې په ناسته کې برخه واخلي، خو د لویدیځ او تهران ترمنځ اړیکې د جون د 12 له انتخاباتو را وروسته خړې پړې شوې دي. د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې کله د اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ملاتړي لارو کوڅو ته را ووتل او مظاهره یې وکړې، تهران پر غرب تور پورې کړ چې د محمود احمدی نژاد د حکومت پر ضد خلک پاروي او ناکراریو ته لمن وهي. ایتالیا چې د جیاته غونډې کوربه دی د سیشن بی پروسی وویل د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له نورو غړیو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه تهران مظاهره کوونکي ځپي او د هغو خپلواکو خبریالانو مخه نیسي چې د مظاهرو رپورټونه ورکوي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 3.
روسی چارواکی وایي قرغزستان چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د ترانزیت موافقه لاسلیک کړي دا د دې هیواد حق دی او روسیا به ورسره مخالفت ونه کړي. قرغز چارواکو ویلي و چې د مناس په هوایي اډه کې به د ترانزیت مرکز جوړوي او امریکا کولی شي له هغه ځایه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالات وکړي. د قرغزستان پارلمان هم د حکومت لخوا دا طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناپوځي بارون د لیټ موافقه چې د قرغزستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوې ده دا د قرغزستان د هیواد قانوني حق دی او روسیه ورسره مخالفت نه لري. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت استازي اندری نسترینکا څرګند کړی دی. څه موده مخکې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیګ سربایف ویلي چې قرغزستان چمتو دی د خپلې خاورې د لارې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځیانو ته د ناپوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت استازي وایي چې روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د خپلې خاورې د لارې په افغانستان کې د ناټو میشت پوځیانو ته د ناپوځي بارونو د لیږد موافقه کړې ده. اندری نسترینکا وایي هغه څه چې د ماناس په هوایي اډې پورې اړه لري قرغزي چارواکو یې د فبروري په میاشت کې د تړلو پریکړه کړې ده او دا د هغه هیواد وروستۍ فیصله ده. د یادونی وړ ده چې د قرغزستان پارلمان هم د قرغزستان او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومتونو ترمنځ د ماناس په هوایي اډه کې د یو ترانزیتي مرکز د جوړولو په اړه چې ناپوځي بارونه به افغانستان ته لیږدول کېږي موافقه کړې ده. له دغه ترانزیتي مرکز څخه به د ناټو یو شمېر نور هیوادونه هم استفاده کوي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قرغزستان ولسمشر قرمانبیک باقیوف د خپل روسي سیال دیمتري میدویدف سره د خبرو اترو نو وروسته اعلان وکړ چې د ماناس هوایي اډه به تړي چې روسیې هم د قرغزستان د دې اعلان په بدل کې قرغزستان ته خپل $150 میلیون پور وروبخښه او د $2 میلیارد اقتصادي مرستو وعده یې ورسره وکړه. له بلې خوا د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو منلې چې د ماناس د هوایي اډې د استفادې له درکه به نور $60 میلیون قرغزستان ته ورکوي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیګ سربایف ویلي چې د افغانستان او پاکستان روان کړکیچ کېدای سي په سیمه کې هم وضع کړکیچنه کړي. نو له دې قبله د امریکا ته متحده ایالاتو سره دا شان موافقه کړې ده چې دا د قرغزستان د سیمو د هیوادونو په ګټه او بلاخره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد تلوارې سره مرسته او همکاري ده. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
لازادی رادیو څخه د هیواد روانو چارو په اړه د راپورونو دوام ته غوښی. د اورزګان ولایت په چنار توسیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان او ائتلافي ځواکونو جګړه شوه چې د حکومتي چارواکو په وینا 22 وسلوال پکې وژل شوی او د طالبانو یو مهم قومندان هم په دې ډله کې شامل دی. چارواکي وایي دا کسان د ائتلاف په هوایي حمله کې وژل شوی دي. پر دې موضوع لسیمه د ازادۍ رادیو خبريال راپور راکوي.
په کندهار کې د 215 ماتل قولي اردو کمانډان بری جنرال شیر محمد زازی وایي چې د عملیاتې تیر شپه د ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته د روزګان په چنارتو کې ترسره کړي دي. د موړي پکښې د اوښتې مرګ شو بلې پاړه وویل
روزګان ولایت مربوط د چنارتو په سیمه کې د پرولې عملیاتو په ترڅ کې د ملا اسماعیل کوچی په نامه چې د طالبانو غټ کمانډان وو د 22 نفرو سره ټول له منځه تللي دي. البته دا هغه عملیات چې تیر شپه ترسره شوي.
جنرال صاحب دغه د چنارتو عملیات یوازې ملي اردو کړي دي که ائتلاف هم درسره ده؟
نه مونږ سره مونږ د هغه قرارداد له مخې چې د مشارکت تر عنوان لاندې مونږ دوی سره لرو مونږ مشارکت لرو سره همیشه کله چې وظیفو ته ځو فعالیتونه مالي فعالیتونه ترسره کوو مونږ سره دوی هم ګډون کوي په دې کې.
شیر محمد زازی وایي چې په دې عملیاتو کې دولتي او ائتلافي ځواکونه مرګ ژوبله نه لري. د په خبره عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شوي چې ملکي وګړو ته هم پکې زیان نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جنرال زازی وایي چې د زابل په دای چوپان او د هلمند په لویه ناوه کې هم تېره شپه عملیات کړي دي چې د په خبره نږدې یو نیم تن نشه یي مواد سوځلي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
ازادي رادیو ته غوږی. قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې د روانې خبرونې راپورونه په تفصیل سره واورئ، نو د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام په یاد ولرئ.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو ځانګړې خبرونې ته مو زه هرکلی کوم. د وعده سره سم د انتخاباتو په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له یو کاندید سره مرکه لرو. دا کاندید عبدالسلام راکټي دی چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه ورسره کړې ده.
د افغانستان د جمهور ریاست د پوسټ لپاره کاندید ښاغلی مولوی عبدالسلام راکټي، که تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل ځان په اړه لږ مختصر معلومات ورکړي.
زم له عبدالسلام راکټي د ما زده کړې تاسو ته معلومه ده چې تر دېرش کاله مخته د جهاد دوو خواته زه یو دیني طالب وم چې په حجرو مدرسو کې مې درس کوی. کوم وخت چې د ثور انقلاب رالی له هغه راهیسې بیا ما زده کړې نیمګړې پاتې شوې، په دې خاطر چې د جهاد باندې مشغول شوم. بیا تر دا اوسه پورې ما زده کړې نه دي کړې، او سیاسي تجربه هم دا و چې د جهاد په دوران کې د مجاهدو مشرتوب را په غاړه و، او د جهاد پلانونه او پروګرامونه را په غاړه و. بیا وروسته وروسته له جهاد څخه رسمي کار کې موږ د مجاهدو په حکومت کې په زابل کې د پرکې مشرتوب په غاړه و. بیا تاسو خبر یاست موږ د طالبانو سره ملګري و. د هغو په دوران کې مهم د ولایت دنده ترسره کړې ده او هم د کلي اردو دنده ترسره کړې ده. وروسته وروسته بیا د کرزي صاحب په حکومت کی بیا غوسی سو کور ناس وو، او څلور کاله مخته د زابل د خلکو په ورسی جری کې د استاد په توګه دلته نمائندګي کړې ده.
راکټي سپ تاسو دا وایئ چې د جمهور ریاست پوسټ د کاندیدودو څخه تاسو اساسي هدف څه ده؟ تقریبا ډیر خلک دا وایي چې ځنه خلک د ډیر لپاره چې شهرت ترلاسه کړي، او ځنه خلک خو دا هم وایي چې ځنه مادیاتو ترلاسه کولو لپاره ځنه کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. ستاسو اساسي هدف څه دی؟
ما مخته هم درته وویل چې ډیرس کاله مو د خلکو په خدمت کې خپل وخت تیر کړی ده. اوس فعلانه هم په اول هدف دا ده چې د خلکو د خدمت لپاره د اعلی د رضا لپاره، او موی که مو وکولای شي چې دغه د افغانستان بې امنیتي، دغه د افغانستان بې شهرګي، دغه د افغانستان ګډوډي په یو امنیت، په یو نظم، په یو خلاینه، په مذاکراتو بدل کړو.
راکټي صاحب، تاسو په نظر د یو هیواد ولسمشر باید څه خصوصیات ولري؟ د سیاسي پوهه څومره وي، په خلکو کې د دې پیژندل وي څومره ضروری ده، او تاسو داسې څه لرئ؟
بلې، هر سړی ځان ته یو خپل خاص لري. د ما په فکر رئیس جمهور هغه د خلکو په مخ کې یو امین سړی وي، قاطع سړی وي، او د خپل کول شاته ولاړ سړی وي، او د ټولو لسانو قومو سمتو باندې هغه یو مهربان سړی وي، او د ټولو خلکو مربوط دغه ملت، دغه دولت خلکو ته په خپل انداز سره د دې حق ورکي، د دې حقوق ورکي، دغه شی یو سړی وي.
خپل پیژندلوي کې اشاره وکړه، تاسو تر ډیره په جهاد کې برخه اخیستې او تر ډیره د پوځي قومندان په توګه پاتې شوي. تاسو په نظر د کومه پوهه چې لرئ، یا کوم د سیاسي بیکګراوند یا پوځي بیکګراوند چې تاسو لرئ، تاسو د جمهور ریاست د پوسټ لپاره ځان وړ ګڼئ؟
ما درته وویل چې اوس په افغانستان کې شرایط دغه دي. افغانان اول وشیش ته ضرورت لري، هغه یو امنیت ته ضرورت لري. په افغانستان کې امنیت په دې چې دغه تجربو ته ضرورت لري چې هغه په جنګي مسایلو کی وخت یار کړی وي، ځکه د خلکو حرکت او معلوم دي، د خلکو مشکلات او معلوم دي، او د امنیت په خپل د خلکو رايوږي کېدل غواړي، او د خلکو یو کینات غواړي. نو په دې خاطر موږ ځان مناسب وو.
راکټي صاحب، اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې په تیرو 15 کالونو کې، 20 کالونو کې هغه لکه راهیسې چې البته جهاد تیر شوی، کې بیا درو لسو ته ورشو، په هر سیمه کې زیات قومندانان موجود وو، ډېر ستر سر قومندانان موجود وو، خو اکثره خلک په اکثره سیمو کې د قومندانانو څخه ناراضي وو. از اتزر زنه ته ظالم او خطاب هم کې دوی ظالمان دي، خپل واک او د قدرت په وخت کې ډیر ځل ظلمونه کړي. دا کوم بیک گراوند چې تاسو د خپل قومندانۍ په برخه کې لرئ، د دې په پام کې ساتلو سره تاسو څه توقع لرئ؟
بلې، دا خبر زه تاییدوم چې اول وار مجاهد او جهاد شروع کړو، د اعلی د رضا لپاره، د وطن د ازادۍ لپاره شروع کړو، بیا ورو ورو باج خلکو د دغه جهاد له نامه څخه د دغه جهاد په دوران کې داسې حرکتونه وکول چې په خپله د واقعي مجاهدو رنګم بد سو او د غوپو نقصان سو، چې اوس اسلام خلک وایي چې دا توپک سالاران دي او دا ظالمان دي، دا کباړ پروشان دي، دا پټه سالاران دي او دا سلا پروشان دي، خو پر دې به هم سترګې نه پټوو چې داسې مجاهد هم شته، داسې قومندانان هم شته چې خپل جهاد یې وساتو، خپل ابرو عزت یې وساتو او د وطن د ازادۍ لپاره، د دین د ساتنې لپاره خپلې قربانۍ وکولې.
رب شو تاسو دغه تیر څلور کلنې پنځه کلن فعالیتونو ته تاسو چې په خپلو خبرو کې وویل چې په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازیتوب کوي، هغه خلکو چې تاسو ته رایه درکړه وه او تاسو د خپل استازي په توګه په ملي شورا کې انتخاب کړي، تاسو د هغه خلکو توقعاتو ته او هیلو ته تر کومه حده پورې مثبت ځواب ویلی ده؟
ما کوم اصول چې هغه د نماینده و چې د ولایتونو راغلی و او دلته یې ولسي جرګه کې و او د یا د ولایت لپاره نمایندګي کول، ما خپل وس ټول کړی دی د زابل خلکو ته کې ماته رایه راکړې وي کې نه یې راکړې، دا خو د زابل شاوخوا ولایتونه چې دي د افغانستان او خلکو ته چې کوم یو چا مشکل وي، چې هره کم مشکل وي، دغه مشکل لپاره ما خپل وس ټول سره کړی ده.
یعنی تاسې ځینې مثال یا بلګې راکول شي چې مثلا تاسو د خلکو ستونزو ته ورغلی، هغه مو څېړلې دي او بیا مو د هغه د حل هڅه کړې ده؟
بلې، او دغسې مشکلات لکه د محصلین چې لري یا د موږ بعضې د ابتدایي هلکان د مکتبو دپاره، د هغو دپاره چې کومې ستونزې وي، چې د کانکور مشکل وي یا د برس مشکل وي، په دغو کې خپل کوشش کړی دی، یا د عادته په ولایت کې خلک د تلاشیو په عذاب سوي وي، یا خلک نور مشکلات لري، د بندیان د بیجای بندیان مشکلات لري، یا خلک الته په زابل کې د ادارې سره مشکل لري، د ادارې د مشکل د فارمو سره تللی، د بندیان مشکل د حل د فارمو سره تللی، بیجای عملیات شوی دي او خلکو ته درد پک شوی ده او خلکو ته تاوان رسیدلی دي، دغه مشکلات د فارم د خارجي قواو سره غېدلی او د داخلي قواو سره غېدلی او د مرکزی حکومت سره غېدلی او همدغه دند او خپل وسم
راکټ سي برابر شو دې موضوع ته. کچرته تاسو د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر ټاکل شي، البته په هیواد کې شتو ستونزو ته په پام سره ستاسو کاري لمړیتوب به څه وي؟
ما مخته مې اشاره وکړه چې اول مشکل په افغانستان کې د بی امنیتۍ ده، موږ به ډېره توجه و امنیت ته وي چې امنیت راولو، او د امنیت یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان کې صحیح پر اصولو برابر د مخالفینو سره خبرې وشي بې له قید او بې له شرطه، او یوه خبره بله کول چې په افغانستان کې چې فعلاً ورده ده ملی پولیس دی، د دې تعداد کم ده او مجاز نه دی، باید ملی اردو ملی پولیس ډیر شي مجاز شي.
راکټ سپ تاسو په خپل راتلونکي حکومت لپاره کوم لمړیتوبونه ده چې اشاره وکړه؟ وسنه حکومت هم دغه هڅه شروع کړې دي، مخالفینو سره د بے قید او شرط مذاکرات او هڅه کوي، اوندار هڅه کوي چې د ملی اردو شمیر زیات شي او دوی وکول شي په راتلونکي کې د هیواد امنیت په خپل غاړه واخلي. دغه هڅه تر اوسه پورې کومه حتمی نتیجه نه ده ورکړې، تاسو د دې علت څه بولئ او تاسو به کوم ځانګړې لارې چارې په خپل حکومت کې کاروئ سو دغه اهداف ته ورسیږئ؟
ما مختم ویل چې د سولې اوازونه په وار وار سوي دي، مختم ویل وي چې سوله به وصوله ده، ځکه ماروي دي دي چې د حکومت لخوا هم داسې خبرې کې چې موږ سوله کوو، په دې شرط د پیلي مخالفینو لخوا هم دا ویل کې چې موږ سوله کوو په دې شرط باندې، چې له ماوین سره شرطونه ووځي او هغه پر اصولو برابر حرکت وسي، ما په فکر خنه ته جواب ورکې یا او دویم ته خبره وکولای شي د ملي اردو زیاتوالی چې وسی شمیر زیات او مجاز دي، ما په فکر د مو ملي اردو به په هغه وخت کې زیاتېږي چې موږ په خپل د ادیب او دیجی توان ولرو او چې ادیب او دیجی هم د خپل امکانات وسوي.
بیا به هم راکټ سره برښو تاسو خپل کاري تجربه ته او بیکګراوند ته چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، د داسې یو بیکګراوند په پام کې نیولو سره آیا خلک به جرأت وکړي چې داسې فوکس ترای ورکړي چې مثلا هغه تل په پوزي دګر کې پاتې شوی دی او پراخ سیاسي تجربه نه لري.
دما په فکر دغه حرکتونه نه دي کړي چې هغه د خلکو د نفرت وړ دی. دا تجربه وایي دی ته چې یو کار وکړي یو دنده ترسره کړي، هغه که نظامي تجربه وي او که سیاسي تجربه وي، په هر دنده کې چې څوک د ملت لپاره کار وکوي او خلکو ته معلومه شي، هغه که سیاسي تجربه والا وي او که کار یې کړی وي که د نظامي تجربه والا وي.
یو وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب راکړئ، څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکی منتخب ولسمشر شئ؟
زه په خپله سابقه باندې زیات ډاډه یم چې ما سابقه د خلکو په خدمت کې تېره کړې ده او په خپل مسؤلیت کې مې شخصي ګټې نه دي کړې، د خلکو دپاره مې خدمت کړی ده. زه د خلکو د خپل خدمت څخه، د خپل سابقې څخه ډېر ډاډه یم.
افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لکاندید ملا عبدالسلام راکټي سره مو د ازادي راډیو د خبريال ځانګړي مرکه ورېده. ازادي راډیو به د دې مرکو لړۍ ته له ټولو کاندیدانو سره په هغه صورت کې چې حاضر شي دوام ورکړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو لسترخطونو وروسته د افغانستان د ولایتي شوراګانو د تیرو څه باندې دریو کلونو د اجراتو په اړه ګردای میز لرو، خو دا د شیبه وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې دی او جان آقا الکوزی د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې راسره ده.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما مشاور جنرال جونز وایي هلمند ولایت د امریکا د نورو سمندري ځواکونو له رسیدو سره سم به په سیمه کې پوځي عملیات پیل شي. د ملي امنیت مسؤلین وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې یو کس چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود نیولی دی. په جنوبي وزیرستان کې په مشکوکو طالبانو باندې د بي پیلوټ الوتکو په بمباریو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ احرمتکی وایي په روانې اونۍ کې په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون نشي کولای. ایرانیو چارواکو د جمهور ریاست د کاندید میر حسین موسوی د ورځپاڼې 15 تنه ژورنالیستان نیولي. منځنی ختیځ ته د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي جورج میچل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ترمنځ د پاریس غونډه لغوه شوه. او نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بډایو او بېوزلو هیوادونو استازي جرګه کیږي. د نړیوال مالی بحران او د ودې په حال کې هیوادونو باندې د اغیز په اړه بحث کوي.
سمکاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او د دې د وادې مطابق د افغانستان د ولایتي شوراګانو د تیرو څه باندې دریو کلونو د اجراتو د څیړلو لپاره د دې اونۍ ګردای میز وړاندې کوو.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د کړنو او فعالیتونو په اړه دی. په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي چې د خلکو لخوا په آزاد ډول انتخاب شوی مشخصې وظیفې لري چې له حکومتي چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره کوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې په وینا ولایتي شوراګانې د حکومت او خلکو ترمنځ د پله بڼه لري چې په ولایتونو کې د خلکو ستونزې او شکایتونه سیمه ایزو چارواکو ته رسوي او د حل لپاره هلې ځلې کوي. د ولایتي شوراګانو د غړو د کار له پیل نه کابو درې کاله تیریږي. په دې لړ کې ولایتي شوراګانو ځینې فعالیتونه کړي، خو یو لړ انتقادونه هم د خلکو لخوا پردوی کیږي چې ګوندې د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. په عین حال کې د ولایتي شوراګانو غړي هم داسې شکایتونه لري چې ګواکې سیمه ایزو حکومتي چارواکو له دوی سره د کارونو په ترسره کولو کې سمه هماهنګي نه درلوده. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث په داسې حال کې د ولایتي شوراګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو د بلې دورې انتخابات هم یو ځای د روان کال د زمري اسد میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالحکیم سلیمان خیل، د کابل ولایتي شورا ته کاندید عفیفه شمس، او د افغانستان د حالاتو څارونکو یو سیاسي کارپو انجینر متیولا متی خروټی. تاسو ته په سر کې ښه راغلاست وایم. ښاغلی سلیمان خیل، غواړم په سر کې تاسو نه وپوښتم، د تیرو کلونو په ترڅ کې د لوګر ولایتي شورا کوم مهم فعالیتونه ترسره کړي؟ ښایي ځینې مهمې په ګوته کړئ.
یو سلسله کارونه مونږ کړي دي، لاسته راوړنې لرو، لکه دا د منازعاتو په ارتباط چې د لوګر ولایت د ولسوالیګانو په سطح کې موجود وو، د خلکو استازې او د علمای کرامو په کمک مونږ وکولای شو چې دا مشکلات چې د خلکو په منځ کې وو تر یو حده مونږ حل کړي دي. دا د بازسازی په ارتباط هم مونږ ته په تلاش کړي دي. د فواید عامه په بخش خدمت تاسو ته ویلی شم چې دا د لوګر په ولایت کې په خسرک موجود نه وو، خو الحمدلله اوس د برک ولسوالی کې سرک پخ شوی دی د د څرخ ولسوالی کې اوس عملا کار جریان لري.
یعنی سلیمان خیل صاحب ستاسو هدف دا دی کوم فعالیتونه چې د بیارغونې په برخه کې سوي یا د سیمهیزو ستونزو د حل په برخه کې نه په ټولو کې تاسو ونډه درلوده؟
بله صاحب، مونږ په دا رابطه کې ډېر ته په تلاش کړی دی. مونږ سوارې رئیس صاحب جمهور سره ملاقاتونه کړي یو په دې ارتباط، وزیر صاحبانو سره په نوبت هر یو سره مونږ ته په تلاش کړی دی. هغه کسان چې د مونږ د ملي شورا وکیلان دي یا سناتوران دي، هغوی مونږ سره همکاري د لوګر ولایت ولایتي شورا ټول راغلی و. دوی سره د لوګر مشکلات یا د لوګر په سطح څه ستونزې چې موجود و هغوی سره مونږ مطرح کړی دي. په دې ارتباط مونږ سره بعضی مسایل تر اوسه شوی دي و بعضی موجود شوی نه دي خو وعده کړی دي.
بله سلیمان خیل صاحب، حتما د دغو کارونو تر څنګ چې تاسو ویل چې دا کارونه مو تر سره کړی دي، ځینې اساسي ستونزې او مشکلات هم و یا خندونه هم ستاسو د کارونو په وړاندې موجود و. کیدای شي دا خندونه یا ستونزې چې به هغه کومې وي؟
دا خندونه چې موجود و یو خو د امنیت په ارتباط ویلای شم چې د مونږ بعضی پروګرامونه د امنیت خند وکړ. اوس الحمدلله وضع امنیت د لوګر بالکل ښه شوی دی. اوس کار په شدت سره جریان لري. پی آر ټی د چک پی آر ټی دی چې د دې پروسیجر لږ داسې وخت زیات غواړي. په دې اساس مونږ څه مشکلات پیدا کړی و. بعضی مسایل بعضی مشکلاتونه چې موجود و د شورای ولایتي په سطح خدمت تاسو ته ویلای شم چې د ترانسپورتي وسایل مونږ سره نه و، بودیجې نه و، د شورای ولایتي داسې مشکلاتونه موجود و. خوس الحمدلله کار بالکل خوشوی دی و.
تشکر سلیمان خیل صاحب. خغلی خروټه استاسو نظر آیا ولایتي شوراګان توانیدلی چې خپل کارونه په سم ډول په ولایتونو کې او د خلکو لغوختنو سره سم پر مخ بوزیاتر سره کړی؟
ګوري اصلا د ولایتي شوراګان تشکیل یا د ولایتي شوراګان ایجاد په افغانستان کې ورسته له بلن کانفرنس نه نوې شی دا نوې شی چې نوې چیرته راوچکی تر څو چې هغه سم پاوچ دی هغه کرسی یعنی خلک سره بلدیږي. یو وخت یو میاد نیسی که چیرې د افغانستان د څلور دېرش ولایتي دولتي شوراګانو اعضا و رئیسانو خپل هغه قانون چې د شورای ولایتي په نامه د قانون شورای ولایتي تصویب سوی دی هغه په پنځو فصلو کې او شل مادو کې دي دغه درست مطالعه کړی وای، دغه درست تطبیق کړی وای. هغوی ښه په وضاحت کوی سو چې خپل وظایف سرته ورسی انجام ته ورسی. چې متاسفانه دغه قانون ډېر وروسته پاس د دوی په اختیار قرار ودی او حتی تاسې ومنئ په سر کې چې خلک د ولایتي شورا ته راته ما پختله کو چورونه تاسو چې راځي د ځانونو هم کاندید کړی دی چیشته هغه ویل ولاوی مونږ نه پیږو خو مقصد خلک وای چې خه معاش لري. نو دسی اشخاص افراد چې هستن الف بی زدن و مکتب نه ولسته تحصیل نه درلوده تجربه کاری نه درلوده د خلکو په مابین کې محبوبیت نه درلوده هغه په اساس د روابط او په اساس د زور او په اساس د توپک او په اساس د نفوذ د منطقه چې د قماندان سالاری په سلسله درلوده شوراګان ته راغلل. اما وخت چې دنه راغله شوراګان ته ولیدل چې ولا شي نهسته نه هر شی په شوراګان کې ستدی په شرط دی چې یو نفر چې هغه نسم استفاده وکي. په دغه قانون د دوم فصل دوم ماده او نه هم بند کې د سویل سیویدی چه ده شوراگان صلاحیت داده چه انکشافی برنامه نظارت کی او انکشافی بودیجه دوی نظارت کی که دوی خپل دغه دنده پا سم وجه سر تلا سواله وای چون اماسی چه پا سر که تاسی مقدمه که ویلی چه دا ولایتی شوراگان یا پول ده حکومت و خلق ترمیز دوی کوای سودان افغانستان ده مرکز چه کابل ده و ده کابل مرکز چه خار ده کابل ده دوی وزبان لکسه توجه که. اما پا مجموع که یا عمومی سروی چه سلاحی و که ولایتی شوراگان هستی کار چه ملت یا خلق کردن توقع درلوده هستی کارون سر تایی
سواله. یعنی خروج سبستاس و اینا داده چه هم ده ولایتی شوراگان و پسط ستونزی و مشکلات موجود و چه آقوی مثلا دیر کافی سواد ندرلود لقانون سخه با خبر نو یعنی خپل وظیفه نپیزندله.
بله
او ده غراز پا حکومت که هم زین ستونزی وی چه آقوی تایی لکه سنگ لازم صلاحیت
مو حتی گوری اکثر دی کابل ولایت دی ولایتی شوراگان غلی اکثرا موتر نداری. دا دلیل چې تشکیل کې دوی سره موټر باید موجودی دوی باید مثلا بودیجه لازم ولري یا ته موټر ولري یا ته دا خو وکیل ده وکیل باید عسكر ولري بادیګارد ولري وکیل باید موټر ولري وکیل باید عزت اوسي د خلکو نماینده ده.
په کابل شته ستونزې په ولایتونو کې ختمان
ستاسو واضح خبره
او ډیره مننه کور ودان. عفیفه شمس، تاسو چې د کابل ولایتي شورا ته ځان کاندید کړئ سم مشخص کاري پلانونه لري او آیا د محل د ولایتي شوراګانو ستونزو ته په کتو سره چې سلیمان خیل صاحب هم جنو ته اشاره وکړه او دغه راز خروج صاحب هم نو څه ګمان کوي تاسو به وکولای شئ چې خپل کاري پلانونه په دغه شرایطو کې عملی کړئ؟
زما هدف دا دی چې خپل ځوانانو ته کاری او د تحصیل زمینه برابر کړم، ځکه چې دا بیکاری او دا بی تحصیل مشکلات ډیر زیات شوی دی په کابل کې، او څنګه چې دا مشکلات پیدا کیږي باید یو څوک وسی چې دغه مشکلات پرابلم څنګه چې دا شورای ولایتي د پلا پشان ده او کولای شي چې د خپل ملت غږ د دولت ته ورسوي او هغه مشکلات تر اندازې پورې چې وسورسیږي هغه رفع کړي. زه هم خپل کامیابی په دې کې زیاته بولم چې دغه یو قانون د شورای ولایتي دی چې مونږ اوس په زمونږ په دسترس کې ده چې کولای شم دغه قانون د رڼا مچتول وظایف چې ما ته تاکل شوی دی دغه پروشنایی که خپل دند سر ته ورسوم او دغه ټول مشکلاتو حل پدې بولم چې زما ترڅنګ باید ملت زما همکارو سی کومک وکړي چې زه کولای شم چې سه یو وکیل وسوم او کامیابی زما په برخه وي، ځکه چې دا وکیل سی وایله چې دلته سو مشکلات په لوګر کې ده، زه چې ګورم ډېر مشکلات په هر عرصه کې دي، باید یو څوک وسی چې دغه مشکلات دا وبولي او حکومت ته ورسوي او تر اندازې پورې دغه مشکلات حل
کړي. زه غواړم دلته اگر که تاسو یو اشاره ورته وکړه تاسو نو پښتم چې آیا د کابل او د ولایتونو د شوراګانو څخه چې په تیرو کلونو کې دوی څه فعالیتونه او کارونه کړي راضي است، او که چیرې تاسو په انتخاباتو کې ګټون کوئ سي نو تاسو به تر دې زیات کار وکړئ؟
د شورای ولایتي بلکل مانادي لیدلې دي اعضای چې کوم کا فعالیت وکي، یا زه دغه دوه ورځې کې زه ولارم ما خپل چرخی او داسې نور ځایونو کې هلته خلک ډیر مشکلات درلوده، هغه ټول ویل چې زموږ مشکلات همداسې په هوا کال چې پراته دي همداسې پراته دي، موږ هم د تحصیل د کورس دلته د مکتبونو د ټول مشکلات هغه دامنګیر وو، مګم ایس یو وکیل د هغه سره مرسته نه کړی دي، زه هم داسې نه وایم چې داسې کوم عاسی اوما او بیا هغه په کاغذ پراته وي او زه هغه چې زما تر څو چې زه کاندید شم او کامیاب شم زه خپل خلکو ته داسې وعده ورکوم چې زه د کابل یم او کولای شم چې د خپل کور چې دا ځینې مشکلات دي هغه په شډول پوهیږم او سه جنجالونه چې په کابل کې دي زه په هغه باندې حاکم یم.
که تاسو امکانات برابر
سي ان شاء الله کیږي.
بله، د لوګر د ولایتي شورا رئیس ښاغلی سلیمان خیل، تاسو په خپل کاري برخه کې د ستونزو د حل لپاره لکوم مراجع سره تر اوسه پورې مثلا په داتیرو دریو کلونو کې تماس ونیو کومونه نیو، او آیا دغه مراجع تاسو یعنی د ولایتي شورا د ستونزو د حل په برخه کې او کوم ستونزې چې د خلکو وي او هغه تاسو دغه مراجع ته وړاندې کړي د دغه د حل لپاره لکه څنګه چې لازم او اقدام وکړه وکنه؟
په دې رابطه دومره ویلی شم چې مونږ خو دا د قانون په اساس په میاشت کې دوه وارې مونږ والی صاحب سره جلسه نیسو، په امنیتي جلساتو کې مونږ اشتراک کوو، په نور جلساتو د ولایت په سطحه چې دي مونږ اشتراک کړی یو، خو چون ولایتي شورا هر غړي د پلی حیثیت لري چې د خلکو مشکل دولت سره حل کړي، په دې ارتباط مونږ د مسؤلینو په ارتباط که هغه مشکل په هر اداره کې مربوط وي هغوی سره مونږ تماس نیولی دي، تر یو حده د مونږ مشکل حل شوی دی، مونږ د خارجي قوا سره قوا ائتلاف مشران سره مونږ جلسات نیولی دي، رئیس عمومي امنیت ملي سره د امنیت په ارتباط یا وزیر صاحب دفاع سره په دې اساس مونږ د مشران سره تماسونه نیولی دي، خو تر یو حده د مونږ مشکل حل شوی دی.
بله، تشکر سیم خلصه. انجینر صاحب خروټی، تاسو د افغانستان د حالاتو سرون کې است، په امنیتی لحاظ دغه راز د امکاناتو لپاره چې تاسو د حالات ساری، حکومت یا حکومتي چارواکي په ولایتونو کې څومره توانیدلی شي د شوراګانو د غړو د ستونزو د حل لپاره دوی اقدام وکړي او هغه زمينه ورته مساعده کړي چې دوی فعالیت وکړي، په دې برخه کې دوی هغه لازم اقدام کړی وکړي؟
همغه که په مشخص توګه هغه ولایتونو ته وګورو چې په کې امنیت او مالی، لکه بلخ ولایت، لکه ننګرهار ولایت، لکه قندهار ولایت، دغه ولایتو کې واقعا ولایتي شوراګانو مثبت موجودیت خوده لیده، حتی دیوالی په تبدیلیدو کې، دیوالی په تعین کې، د پرورامونو انکشافي برنامو په طرحه کې او د انکشافي برنامو په نظارت کې حتی په بودیجې انکشاف نظارت کې واقعا دغه څو ولایت چې مونږ واخیسته دوی خپل دندې سرته رسولی دي. دوهمه درجه هغه ولایتونه چې پکې امنیت شته، مګر متاسفانه د ولایتي شورا اعضای په یو نوم چې زه وله وکیل کېږم، وکیل به دومره ګټې لري دا هسې دوی چې دننه راغه هېڅ شی نه و قرار کېناست په چوکیګانې قید کړي. او په بعضې ولایتو کې چې امنیت ګویا خراب و، هغه کې صرف میاشت په میاشت وکیل صاحب راته ولایت ته او خپل معاش به اخیسته. اوس که چیرې دغه درې حالت مونږ یو ځای کې وګورو، که چیرې څوک کارو کې کارسته، بیا په اصل اساسي خبره مخکنۍ خبرې باندې راځو چې ولایتي شورا ته باید هغه سړی ودرېږي، هغه سړی عضو سي چې واقعا پول اوسي د حکومت او د خلکو ترمنځ. دا پول خو هر رقم پول کېدای سي، ګورې پول باید زوړ پول نه وي، پول باید با حوصله پول وي، پول باید ځوان پول وي، پول باید استحکام ولري. دا په دې مفهوم یو تیار ډېر سپینګیري خلک په نامه د وکلا د شورای ولایتي ته انسوي دي. خیر هغه درسته ده، مونږ کوای سو چې د حکومت د چوکاټ نه خارج دوی په منهج یو متنفذ قومي په کلی کې قومي کې قومي مشر ټاکو، مګم شورای ولایتي هغه چاته باید وسپارل سي چې هغه د همغې سیمې مشکلات لکه چې مخکې محترمه شمس ویلې چې زه د کابل ابن کابل په مشکلاتو ښه پوهېږم، نو خپل د کور په مشکلاتو حلولو ښه پوهېږم. هغه سړی چې د همغې سیمې ښه خپله مشکلات د خلکو مشکلات حلوی سي، یو او بل توانایي ورسره یي چې د ولایتي شوراګانې غړي هم چې خپل پوسترونه نصب کړي دي، فقط نوم یې خپل نشته کړی، نوم شماره نشان انتخاباتي او اهداف معلوم نه ده، چې ورور ته غواړي چې ولایتي شورا ته راسي چی کوي. طرزالعمل موجود ده، لنډ وایي طرزالعمل مطابق یو دوه درې څلور پنځه دغه کارونه زما ولایت کې نشته او دا کومه دوی خو په زړه کې هغه دي چې باید دا زما وظیفه ده، اما د دې قدرت توانایي نه لري. قدرت توانایي په دې مفهوم چې یا والی ورته زمینه نه مساعدي چ ولی دروته پاساسته اینده دوی نظر دوی باندې زوره ورده او یا دوی که دومره توانایی نست.
نو غوړم اخرور صاحب لاند ول د غلطاس نو پختم چې استاسو نظر استاسو معلومات سیدی د ولایتي شوراګانو د غړو د صلاحیت او واک په برخه کې په قانوني لحاظ دوی صلاحیت څنګه دی؟
از ما چې د دې ولایتي شوراګانو قانون مطالعه کړل، دا قانون کې دوی دغه صلاحیتونه او وظایف کې دومره خپل خپل شیان راغلي دي، دومره خښان راغلي چې حتی د والی صلاحیت تر تاثیر لاندې راوړي. مشروط په دې چې دلته یو صلاحیت جدا تطبیق کی دغه د حل منازعات، د مثلا د جرګو مسائل، مثلا د خلق، حتی د حقوق بشر مسائل، د کشت مواد مخدره، د جلوگیری مسائل، حتی د بندیانو د وضع د کنټرول مسائل، دغه ټول صلاحیتونه دي چې شورا د ولایتي شوراګان اعضاو ته ورکړل سوی ده، چې بدبختانه یا دوی خبر نه دي خپل صلاحیتونه، یعنی قانون ته مراجعه نه کړی، او یا هم که مراجعه کړی داسې جرأت دوی کې نسته، یعنی چې د هغه والی چې د ریاستي حکومت پر بنسټ یعنی انتخابي والی نه ده، انتصابي والی ده، هغه ته انسوی ده، هغه د شالخوانه چې انتصابي دوی هغه نه لري، او جرأت نه کوي چې دا خبری اغه سره کوم ولایت خپل دغه پیسې مصرف کړي، دا نه باید کنټرول کی، دا چې کنټرول کی بیا گزارش ملت ته ورکی په دې وظایف فکر غلای دی میډیا لارینه تروسه تاسو به مخ نه اوریدل په سلور د شورات کې کوم ولایتي شورا رئیس یا معاون یا غړی میډیا ته کوم گزارش ورکړي چې دی وظایف د لایې پر بنسټ ما د پلانی والی مصارف کلنۍ مصارفات می ورسی کړ او دغه نواقص پکې نو بینان نقص وازی په خلکو کې، نقص وازی په دولت کې، حکومت نقص په منګه کیده، د اعضای شورای ولایتي په وجود کیده، دوی خپل دند مطابق لای وظایف چې مختویسی مطابق د هغه قانون چورته تسری سوی ده مختویسی هیڅ خبره نشته.
بل تشکر خرور صاحب. سلیمان خیل صاحب ګورې خرور صاحب اشاره وکړه چې څومره چې مشکل یا ستونزه په حکومتي چارواب کې تر دې زیات په دولتي شوراګانو په غړو کې دی. مثلا تاسو د لوګر د ولایتي شورا د رئیس په توګه د نظارت په برخه کې کوم صلاحیتونه چې تاسو درکړی سوي دي دام تر کومه حد پورې عملي کړی، او آیا تاسو په وړاندې کوم خند سیمیزو چارواکو جوړ کړی او کنه؟
شورای ولایتي د نظارت او ارزیابي هم د وظیفه دي یا صلاحیتونه دي قانون کې واضح ویل شوی دي. خو متاسفانه په دې دوره شورای ولایتي کې مشکلات زیات و، لومړی دوره و، ابتدا داسې صلاحیت په دغه قانون کې چې صرف شورای ولایتي مشوره ورکولی شي مسؤلین ولایت ته، دا نظارت په اول مرحله کې نه و. خو مونږ په ډېر یا پاک احساس مونږ راغلی وو چې خلکو ته خدمت وکړو، خو متاسفانه په حکومت کې ډېر مشکلات موجود وو. لومړی والی مونږ سره مخالف و چې دا شورای ولایتي چې راغلی دی مون ته راغلی دی د مون کارونه دی نظارت کې یا مشوره ورکې، دست مشوره ورکې لاټس، یو اول د مون دفتر موجود نه و په یو اداره کې په یو ریاست کې مون ته ځای ورکړی و چې لکه دست ملما غونده. ډیر په حقارت نظر کې مون سره کتل حکومت د مسولین دی حکومت، با وجود له دې مشکلات نه هم مون ته په تلاش په ریاستو کې په اداراتو کې کړی و، سواره مون رئیس جمهور ته راغلو، د افغانستان په سطح دا مسله مونږ مطرح کړ چې دا مشوره څه معنا لري. شورای ولایتي ته په مشوره کې مونږ کار نشو کولای. که دی والی صاحب یا د نورو مشرانو د زړه خو وای صحیح ده، که نه وای نه وروره، دا د تا مشوره صحیح نه دی. خو رئیس صاحب جمهور مونږ ته وعده ورکړ چې د تاسو سره باید مونږ صحیح همکاري وکړو. دا مشوره بالاخره وکیلان ټول سو، دا مشوره نظارت هم زیات سو په دې مسله کې.
بله،
کله چې مونږ نظارت وظیفه مونږ ته وسپارل شو، مونږ په ښه توګه نظارت کړی دی په خپل ولایت کې. دا د پروژو په ارتباط کې مونږ ولسوالیګانو ته سفر کړی و، دا پروژې چې دی مونږ صحیح په ښه ترتیب سره نظارت کړی و او ښه موافق کارونه مونږ کړی دي. د اداراتو په سطح هم مونږ په اداراتو کې نظارت کړی دي. اداراتو ته مونږ تللی یو چې وروره د تا پلان کار څه شی دي. خلک دومره مشکلات لري، هغوی سره مونږ یو ورځ دوه ورځ تر کړی دي.
سیمه ییزو چارواکو په خاص ډول والی ستاسو د کارونو د ترسره کولو برخه کې تاسو سره لازمه همکاري چې باید کړی وي د قانون په چوکاټ کې هغه د سره کړی
هغه څه نه ده کړی هغه څه نه ده کړی نه دي. والی صاحب خو هغه وایي چې زه د رئیس جمهور نماینده یم، تاسو د خلکو نماینده یې، په دا په اصول په قانون مونږ سره منی. خو دا چې هغه سرایتونه چې د شورای ولایتي په ایس وي هغه سره مونږ موافق نه دي.
بله، تشکر. عفیفه شمس، تاسو د لوګر د ولایتي شورا د رئیس سرګندونی واورید چې یو څه ستونزې ست دي. د ویل چې لومړی کاري دوره دوی وا او پتی کې یو څه ستونزې وي، مثلا دوی ځای نه درلود یا اداره یا دفتر نه درلود. د غرض ولی هم له دوی سره لکه څنګه چې لازمه ده په عملی ډګر کې همکاري نه ده کړې. کچیر تاسو د سي ځان سره وانګیل چې تاسو انتخاب سولای د کابل د خلکو لخوا، څومره به والی یا نور د کابل چارواکي دیتا وهڅ سو یا دیتا مجبور کړی چې تاسو سره لازمه همکاري وکړي، او تاسو څومره توانی ولرای چې د خپل کاري پلانونه او قانوني صلاحیتونه په دې باندې عملي کړئ؟
سترنګه چې دلته قانون شته دی، د شورای ولایتي چې دا خپل قانون لري، مقررات لري، د غیر روشنی په بنسټ باید خپل کار مختبوزي. سترنګه چې تاسو وارد د غیر ویل چې زمونږ حواله د صرف د مشوره مشورګانو په اړه د نظارت مونږ صلاحیت نه درلوده، مګر مونږ داسې وای چې ک مشوره ورکو به نظارت هم ضرور کوو. داسې وای چې دا زمونږ لایې وظایف دي، زمونږ د لایې وظایف هر څوک یو مشخص کار باید ولري، او والی وی که هر څوک وی باید چې د کابل په سطح باندې د شورای ولایتي د قانون نه کوم کار خلافونه کیو. او زه په خپل ځان باندې ډیر حاکم یم چې کولای شم چې د خپل دنده په شتوګه سرته ورسوم.
بله، ګوره یو څه مخ کې انجینر صاحب خروټي ورته اشاره وکړه، دغه دا و چې کوم کسان چې تر ډیره د په دغه تیره دوره یا دغه وسنۍ دوره چې خلاصيږي د ولایتي شوراګانو په دې کې ځینې هغه کسان ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي و چې ګوندې هغه لازم پوهه یا ظرفیت کاری پکې نه و. نو تاسو څو ویل غواړئ خلکو ته چې کوم کسان ته باید رای ورکړي؟ خای دغه ډول کسان بیا لاره پیدا کړي.
زه داسې نه وایم چې ما ته رای ورکړي، او داسې څوک ته رای ورکړي چې دغه هلمیت ولري، د کابل څخه وي، او په هر ولایت چې کاندید کیږي د هغه ولایت نه اوسي او دغه د مشکلاتو څخه پوره با خبره وي. او دویم دا چې په دغه ارګانونه د دولت سومدي کار باید وکول شي چې د خپل دولتي او د مردم ژبه باید توسي، او د خپل مشکلات د کابل څخه یا د نور ولایت څخه باید پاسه شتوګه باید حاکم اوسي.
خروټي صاحب، کچيري دغه وسنۍ ستونزې چې تاسو هم یاد کړی او سليمان خیل صاحب هم غوته اشاره وکړه، دغه ستونزې ک په راتلونکو کاري دوره د ولایتي شوراګانو کې موجوده وي، تاسو ګمان کوئ چې خلک به ډول ګواکي له دغه ولایتي شورا څخه هم متنفره نسی، او یا کچيري دوی په خپل قانوني صلاحيت او واک چې دوی تور کړ سوی د ګواکي تطبیق او عملي نکړي، کاری برخی چې دا به نور هم پکې سستونز او مشکلات را پیدا نسی، او یو ډول حکومتي چارواکي به د جبر کولو پروسه بیا پیل نکړي؟
زه فکر کوم دا دوره کې امیدواریګان زیات دي په تناسب دي مخکې دوره. که سړی خوشبینانه فکر وکړي زیات بدبینه نه وسو، همدغه د خلکو عکس العمل د کاندیدانو په مقابل کې چې نن سبا موږ او تاسو موږ ګورو تاسې هم ګوري او دنیا هم ګوري، مطبوعات خپل د کمرو د سترګو لارې نه ګوري چې هر ورځ جناب کاندیدان پوسترونه نسوي او بیرته خلقش کی داد خلق سهم اخیستل په انتخابات کنه، یعنی خلق دومره متنفر دي دغه بعضی کاندیدان چې حتی عکس نه پریدي چې دیوالو باندې، نو دا وری خلق ډیر په قوت سره سهم اخلي، دغه خلق سهم اخیستل خي مخکې خلق دا بلد نه پیدا زوی شورای ولایتي پارلمان دا چودا به چکی ګرای به واچو خلق ډیر خوشبینه وو او فکر کوي چې دا خلق به خدمت کوي، اما دا وری خلق وخسي ودی، خلق خيارسي ودی، خلق پروسه کې مستقیم سهم نسی، خلق با وای خلق به مسؤل خلق به تعلیم، خلق به علمیت، خلق به تجربه، خلق کیلا نه تا کی دیر خلق والی چه هغه سره و تا کی چې دغه ظرفیتونه پکی کمیسیون مستقل انتخابات یا قطر زلمر جوړ کړی او د خلکو ته چې څوک کاوی سي رئیس جمهور سي او څوک کاوی سي شورای ولایتي تلاسي دا قانون پاس کې وزارت دین اخلاص او دلال پارلمان ته پارلمان کې هم د اوسې اشخاص افراد دي چې توپک سالدار دي، د خلکو په وینو لاسونه ککړ دي، تحصیل نه لري، تجربه نه لري، علمیت نه لري، هغه چې ویل کدا قانون پاس خو به موږ څوک پارلمان ته نه پریدي، کدا قانون پاس خو څوک موږ په شورای ولایتي ته نه پریدي، کدا قانون پاس خو ریاست جمهوریت خو موږ څوک نه پریدي چې موږ کاندي نو بنان اتلس میاستی او قانون پات سو پارلمان کې دا کچیر او قانوني حکومت راسی او قانوني پختنه وسی چې ولې اتلس میاستی دا قانون ته پات سو می اوماده دي سو چې هغه سړی چې تحصیلات عالی لسان سلری هغه د کوي سي رسن جمهوریت راسی، هغه سړی چې حداقل لس کال سابقې کاری په افغانستان کې ولري هغه کوي سي په افغانستان کې لس کال سابقې کاری، هغه سړی چې مریض ني هغه کوي سي ګوري اکثر کاندیدان لري چې رسن جمهوریت مریضان دي، مریض خدا مونږ نه وري چې توبرکلوز یا مثلا سرطان نه رواني مریضان دي، دغه په دې قانون کې تحصیل سو امداوس، اما چون ا قانون پاس سو مگه ملت تو خيار دی او درته وای کاکا ازنګ سس کوم هدف تیر تر خان ک
من اخر ورسه سلیمان خیل سپ تاسو د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیاست کاری دوره ما هم لتروسه پات دی اوسه وخت کې تاسو خلکو ته څه ویل غواړی د ولایتي شورا غانو کارونه سمره مهم دی د ولایتونو په کاری برخه کې او دغه راس باید خلک کوم کسانو ته رای ورکړي چې د دوی څخه نمائندګي یا استازي توب کړي په ولایتي شورا غانو کې
ولایتی شورا ډیر اساس وظیفه دی دومره مهم دی چې کسړی وغوړي کار وکړي دلته د کار ځای دی ګرچې موږ په ابتدا کې په ډیر مشکلاتو کې مخامخ خو د ما نظر دا دی چې باید هغه کسان ځان کاندید کې په شورای ولایتي چې هغه سره اخلاص وي د کار علاقه وي د دې معاش ځای نه دی دلته د معاش شی نسته
او رای باید خلک شاته ورکی کوم
کسان رای باید له خلکو نه د ما تقاضا دی چې هغه چاته رای ورکی چې هغه اهلی وي اگه بادار نیوی، اگه خدمتگار بی دلتا ها کسان باید راشی چه ده خلق و خدمتگاری بو که پو دفترو که لارسی، کتا و منده پا اولسوالیگانو تا سفر بو که وزیر صاحب تا لارسی، ولی صاحب تا لارسی هر چه سر باید خبری بو که جبه ولری، تحصیل ولری، استعداد ولری ده بسواد کسان یا سپینگیری کسان نکر چه خروج صاحب مخکی اشاره ور کرد دا مناسب ندی دلته داس زای ندی د شورا لکه د یو کلی شورا غس ندی دلته د ولایت په سطح دی دلته ډیر مسولیتونه لري دلته فقط ها کسان راشي چې د کار وس او استعداد غوی سره موجود وي ډیر باتور وي ډیر فعال وي ډیر جرأت ولري او کول شي چې خلک ته خدمت وکړي.
بله تشکر سلیمان خزر. عفیفه شمس تاسو کې دیسی پلانډ ولاته وایست کچیر تاسو انتخاب سي دغه کوم شرایط چې دي تاسو په کاری برخه کې دا به سمره وساري سمره وي کنټرول کړی
دا سی وایم چې زه مطمئن یم چې دا زما دنده چې تر سوچ کامیاب سم دنده چې ما ته وسپار شي زه 100% کوشش کوم چې خپل دنده په شاتوګه سره ورسوم او د خپل ملت د ځوانانو د شزو د ټولو حق د هر څوک نه چوي زه به ضرور اخلم او داسې وعده په کاغذ کې نه ورکوم چې داسې کوم هغه څه کوم په پوسترونو او په داسې نورو خبر باندې زه کوشش کوم زما تر حد توان پورې چې خپل دنده په شتوګه سرته ورسوم.
تشکر خروج صاحب. ورسې پوښتنه تاسو نه کوم تاسو په عمومي توګه د افغانستان خلکو څخه که په هر ولایت کې څه غواړی چې د ولایتي شوراګانو په ساته کوم کاندیدانو ته باید رایه ورکړي کوم کسان باید د دوی استازیتوب وکړي او دا څومره مهم کار دی دغه مهمه وظیفه ده د ولایتي شوراګانو غړیتوب یا عضویت
وایي تاسو رادیو د موج لارې نه چې په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي خپل عزیز ملت ته خپل خلکو ته باندې یو پیغام لرم داسې ورته وایم چې ورونو تاسو دې پسې مګر زه دې چې ګویا منګه خپل لای اصلي هدف خپل اصلي هدف چې ریاست جمهوریت کاندید ته رای ورکول دغه ګرځو شورای ولایتي عادی در شاتم چې ورک نه اتاس اصلي رای تعین کننده رای چې د اتاس ځوان چې تعین یې اتاس مسیر د ځوان تعین یې اتاس با وطن کې په ول کې په کلی کې په کور کې په نایه کې په منطقه کې با سازی جوړه یې اتاس منطقه کې امنیت راولي اتاس منطقه کې د تحصیل او کار زمينه مساعدي شورای ولایتي اعضای دي شورای ولایتي اعضای حق خلق دي حق اشخاص دي حق نمائندگان اتاس دي چې تاسو په مقدمه کې ویل چې پول دي چې تاسو د حکومت سره دخلي د حکومت د ریاست لپاره کاندید ته رای ورکول تاسو هغه فرعی دومه دند نه ده اوله دندم داده بیا تاسو تاکید کوم چې تاسو خپل شناخت کې عمیق اوسئ لکه چې مخکې شمس صاحب فرمایل یا مخکې رئیس شورای ولایتي لوګر ویلي ژبه تحصیل سواد قوت نیرو ځواني او په زمین کې علاقه د کار وګورئ د اوسړي کې څومره د سړی علاقه لري د کار ته کنه کسر غواړي چې دغه مسؤلیت نه د استفاده وکړي او د مسؤلیت د وکالت نه استفاده وکړي حقوق په توپک په زور نه اخیستل کېږي خو ژبه باندې دغه کېږي آیا دا سواد لري چې تاسو د مشکلات نشته کې او چاته مخکې کې آیا دا وسیله لري چې لس لس دفعه د والي دفتر ته منډې واخلي لس لس دفعه وزیر مربوطه ته ورسي آیا دې امکانات لري دومره سواد لري مثلا په خارجي ژبو په نور مسایلو باندې وارد ده په منجن پوهېږي چې آیا دغه انکشافي طرح هغه پلان چې جوړ سوی ده دا پلان کوم ځای کې نواقص لري آیا په دې پوهېږي چې د والي د مصارفونه د ولایت د مصارفونه په کوم شکل کنترول کي یا دا نظارت کي آیا د دې وصل لري چې د مشارکتو کې په بشت سکتور معارف سکتور اقتصاد سکتور صحت او اجتماعی و اقتصادی نور سکتورونه که چه دولت سره مشارکت رو که او نظر رو که آیا اغا شخص تاس انتخاب کهی نور نور روابط سپسی مگرزی روابط په ځای پریدی نو خدای روی تا وګوری تاسی اغا روابط یو طرف تا پریدی که تاسی ورور هم لیاقت شورای ولایتی نلری یا لیاقت دیگه نلری رای ارتمو
کنی تشکر بس دیر جالب بحث دی خوادمونگ وقت کم دی بحث دا پایتاکی که دو زمونگ دی اونای بحث هم دوم رو دا لوگر دا ولایتی شورا رئیس خاغلی عبدالحکیم سلیمان خیل دا کابل ولایتی شورا تا کاندید عفیفه شمس او دا افغانستان دا حالاتو لسارون کی او سیاسی کارپو متی ولا متی خروج څخه مننه کوم کور ودان موافقه او سرلوړی وسئ
سلام
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لالارې مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت د خبرونې پای ته رسیدلی وخت